دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سویز بوريوال کاکړ مو د دې ورستۍ خبري غړې د کوربه په سر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د پاکستان کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کړي.
سرټکی سبات په سینټ کې د 250 خالی کېدونکو شوکې لپاره انتخابات کېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل د پروسې په دوه غونډه کې د افغان ولسمشر د سولې د پلان هرکلی کړی. د ایران مذهبي مشر پرون د شام ولسمشر بشار الاسد ستایلی دی. او سم د خبرونو تفصیل، سباله د پاکستان په سینټ کې د 250 خالی کېدونکو چوکۍ لپاره انتخابات کېږي. د دې هیواد د 2019 کال له انتخابي قانون سره سم د سینټ په اوسنۍ انتخاباتو کې له پنجاب او سند څخه 12 له پښتونخوا او بلوچستان 11 او له قبایلي سیمو څخه 4 او له اسلام آباد 2 کسان ټاکل کېږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سبا نوي ټاکنو لپاره د 15 کسانو نوماندي منظور کړي دي چې پکې یو شزه هم د عمومي چوکۍ لپاره له سړو سره آزاد سیالي کوي. د الیکشن کمیشن د افسران په موجودګۍ کې به سبا په څلور واړو صوبایي اسمبلی کې رایه چول کېږي چې له صوبو څخه کسان منتخب کړي. د قبایلي سیمو او اسلام آباد د سینټرانو د انتخابات لپاره په قومي اسمبلی کې ووټونه اچول کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په شمالي وزیرستان کې جلسه کړې ده. جلسه د میرعلي په کالج کې وسوه چې پکې په سلګونو کسانو ګډون وکړي. جلسې ته د وینا پر مهال منظور پښتون د پاکستان پر فوجي عملیاتو تنقید وکړي او هلته پر سو ظلمونو خبرې وکړي.
مظلومه خورا زلیله خورا خورا اکڑلا دمرا خورا شولا چه پا کین کارڈ بنده و دغه خور نوم چاولی دو اصرای خور سرا خور شو چیز بکو زلیل بکو بیزاتا بکو.
منظور پښتون تور پول کړ چې په وزیرستان کې یو شمېر هغه مشران او مخاور ووژل سو چې په نرمه ژبه کې به یې پر پالیسیانو تنقید کولی، خو نوموړي وویل چې اوس خلک راپاسېدلي او له ځان سره د سو ظلمونو په اړه به سپینې خبرې کوي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن بلوچستان اسمبلی غړی منظور کاکړ نه اهله ګرځولی دی. د کمیشن وایند الطاف خان د نن مشالې ډول چې کمیشن دا فیصله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سگزی پر درخواست کړی ده. منظور کاکړ د پښتونخوا ملي پارټي په ټکټ بلوچستان اسمبلی ته ټاکل شوی. هغه سږ کال د جنوري په میاشت کې د بلوچستان د وزیر اعلی چوکۍ لپاره په سو ټاکنو کې د ګوند پالیسي خلاف ووټ ورکړی. په هغو ټاکنو کې د مسلملی قائد اعظم ډلی غړی کدوس پزنجو د بلوچستان وزیر اعلی ټاکل شوی چې منظور کاکړ هم هغه ته رای ورکړی وه. خود پښتونخوا ملي پارټي لخوا ځخه لیاقت آغا د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره کاندید چې منظور کاکړ ورته ووټ ورنه کړ. د وزیرستان وژل سوي ځوان نقیب مسعود پلار محمد خان مسعود هغه ګنګوسې رد کړي دي چې ګواکې د زوی د مرګ په سر خونبه اخلي. پرون په اسلام آباد کې د پښتنو د ګرین جرګې له مشرانو سره په خبري غونډه کې محمد خان وویل زوی یې شهید شوی او دغه پر وژنه به له هیڅ چا سره معامله ونه کړي. نوموړي زیاته کړه د زوی د مرګ په معامله کې یوازې انصاف غواړي. نقیب مسعود په کراچی کې د جنوري پر دریمه تشتول شوی چې مړی د جنوري پر 13 په ښار کې وموندل شو. په لوټون کې وایي په یو جیلي پولیس مقابله کې دغه په وژنه کې ککړ د سیمې پخوانی پولیس افسر راونور پټ شوی او په عدالت کې نه حاضرې شي. د بونیر ضلع انتظامی په سیمه کې په وړو امتحاني کتابچو او وړو کې سایز فوټو کاپیانو باندې پابندي لګول. د بونیر ډیپټي کمشنر ظریف الاسلام مانی پرون مازیګر مشال وړي ټول د ګامې د لسم جمعات پر راتلونکو امتحانونو کې د نقل د زیاتېدونکو رجحان د مخنیوي لپاره اخیستی دي.
د نقل رجحان دلته ختمول پکار دی.
په دې باندې زمونږه 144 لګول او اوس په ټولو دکانونو کې په کم کې دا خرڅېږي. دا غوښنه به دا مونږ لري کو او چې څوک دا نه مني نو بغیر د وژنه به 188 کې پرچې کیږي او ارست کیږي. وا
د کمیشن په خبره په دې لړ کې به په امتحاني مرکزونو کې سی سی ټی وی کیمرې او د سار نور کوټلي ګامونه پورته کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی د کابل د پروسې په دوه غونډه کې د افغان ولسمشر د سولې د پلان هرکلی کړی او پر شکیلو غاړو یې غږ کړی چې شخړې دې د خبرو له لارې هواره کړي. ولسمشر غني د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې د کابل پروسې په پاړه چې پکې لوسوال طالبان سره چې پکې وړاندیز کړی وو چې د طالبان باید د یو سیاسي ډلې په توګه وپیژندل شي. قسم د سولې پاړه د افغان حکومت پلان امریکا، برتانیا او پاکستان یې نامه هم استایلی، خو اوس چین هم د افغان حکومت دغه پلان ستایي او ملاتړ اعلان کړی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي هوا چونینګ د پنجاب پر ورځ په خپلې خبري غونډه کې طالبان ته د افغان ولسمشر اشرف غني په غیر مشروع ډول د خبرو وړاندیز په اړه د پښتنو په جواب کې ورکړ. تر دې وړاندې پرون کابل کې د امریکا سفیر جون ارباس له وسوال طالبان سره د افغان ولسمشر د وړاندیز ملاتړ وکړ، خو زیاته کړه چې راغو پر طالبانو فشار ته دوام ورکوي چې هغه سولې ته حاضر شي. تر دې وړاندې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبان ته د مذاکراتو پر وړاندیز هرکلی کړو. په اسلام آباد کې له رسنیو سره پرون په خبرو کې خواجه آصف وویل چې افغان طالبان سیاسي ډله ده او پاکستان د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې په نننۍ ځان وژونکي حمله کې یو شپږ کلن ماشوم وژل شوی او دیارلس نور ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د وزارت ویاند وحید منجرو نن مشال ډي ټول په حمله کې ټپي شوي کسان روغتون ته لژول شوي دي. تر دې مخکې د کابل پولیس ویلي نن سهار شاوخوا نه بجې د کابل په قابل بای سیمه کې دغه ځان وژونکي حمله شوې. د کابل د پولیسو ویاند بصیر مجاهد مشال ډي ته ویلي دغه حمله د یو سوزکي ډول موټر په ذریعه د بهرنیو ځواکونو موټر په کاروان سوی تر اوسه چازي ماري نه ده منلي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون د شام ولسمشر بشار الاسد سایلی ویلي دي چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکوي. خامنهای په داسې وخت کې د اسد ستاینه کړې چې د شام په غوطه سیمه کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبل له امله نړیوال سخت په غوسه دي او تنقیدونه یې کړي. خامنهای ویلي په ایران به د شامي حکومت ملاتړ جاري ساتي. د خامنهای په خبره شام نن د جګړې په لومړي کرښه کې دی او دا زموږ دنده ده چې د شام د مزاحمت دفاع وکړو. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د دوایانو په مرکز کې د اور لګېدو کبل څلوبش کسان مړه شوی دي. د روغتیا چارواکي وایي درې ټپیان په هسپتال کې داخل کړل شوی دي. چارواکي وایي چې څلور دېرش کسان یې ژغورلي دي. وروجن کې حمله وایي چې اور یې مړ کړی دی او په دې اړه به نور تفصیل وروسته ورکوي. که څه هم د اور لګېدو وجه نه ده معلومه، خو روغتیا او کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي شک لري ښایي وجه یې په ګریډ سټیشن کې خرابي وي. رپورټونه وایي چې اور زیات زیان رسولی دي. خبرونه پای ته ورسېدل.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه درته عبدالهی کاکړ وړاندې کول. د دې خبرونې په اوږدو کې به واوري په پاکستان کې سبا د سینټ د خالصو چوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي.
په دې ټن کټول پټه یو بل سپورټ کوي او هغه په ظاهر څوک باندې یو بل سپورټ شامل نه دي. یو امیدوار یو پټه نه وټ غواړي نو بل ځای کې ورکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان په امیرالي کې ولسی غونډه ترسره کړې ده. یو ځای مشر د داسې غونډو د ارزښت پاړه وای
دا خلچ لوټ شي نو د وزیرستان حالات د تم معلوم خو دی خو بیا به خو ویني په خپل سترګې ویني. درمه غټ خبره ده چې د وزیرستان خلک ته یو قوت مراو شي.
د وجل سوي نکی مسعود پلار محمد خان مسعود وای په هیڅ قیمت به د خپل زوی پر وینا معاملې ونه کړی.
ټول پاکستان متوکلی لا اله الا الله محمد رسول الله پر د پاکستان د دوه ټول پاکستان متوکلی د ګوان انصاف وګورئ.
پاکستان وایي په افغانستان کې طالبانو ته د سولې لپاره د ورکړل سوي وړاندیز ملاتړ کوي او بلوچستان نن د بلوچستان ترڅنګ د نړۍ په نور برخو کې د خپل کلتور ورځ لمانځي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو لکسنګ تاسو په خبرونو کې مووریده په پاکستان کې سبا د سینټ د خالی کېدونکو چوکیو لپاره انتخابات ترسره کړي. په دې اړه زموږ همکار پامیر ساحل د دې انتخاباتو ارزښت او دا چې دا څنګه ترسره کیږي او د سینټ غړي څنګه ټاکل کیږي او د هغوی د دندې مدت څومره وي تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان په سینټ کې ټولې یو سلو څلور چوکۍ دي. پدې کې له هرې صوبې څخه درويشت، لوو قبایلی سیمو څخه یو یو او له نیمه قبایلی سیمو څخه یو او له اسلام آباد څلور کسان سینټ ته منتخبيږي. د پاکستان د 1993 زیږیز کال له اساسي قانون یا آئین سره سم د هغه هیواد په پارلمان کې دوه جرګې دي چې یوې قامي اسمبلی او بل هغه سینټ ته. د قامي اسمبلی څوکۍ د صوبو او ښارونو د آبادی پر اساس ویشل شوې دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات آبادی د پنجاب ده نو همدا لامل دی چې هغه صوبه په قامي اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ لري او بلوچستان یې تر ټولو کمې لري. د پاکستان د 2018 زیږیز کال له انتخاباتي قانون سره سم د سینټ په اوسنیو انتخاباتو کې له پنجاب او سند څخه دولس دولس، له پښتونخوا او بلوچستان یولس یولس، له قبایلي سیمو څخه څلور او له اسلام آباد دوه کسان ټاکل کیږي. دا مهمه ده چې د پاکستان د سینټ په ټولو یو سلو څلور څوکیو کې له هرې صوبې څخه د ښځو او د پوهانو او ټیکنوکراټانو لپاره څلور څلور او د غیر مسلمانانو لپاره یوه یوه څوکۍ ځانګړې شوې ده. له قبایلو څخه د ښځو، ټیکنوکراټانو یا غیر مسلمانانو لپاره هیڅ څوکۍ نشته، خو له اسلام آباد د سینټ پر دوو څوکیو یوه ښځه او یو عالم یا ټیکنوکراټ منتخبيږي. هر سینیټر یا سینیټره د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر درې کال وروسته د سینیټ د نیمایي څوکیو لپاره ټاکنې کیږي. د قومي اسمبلی لپاره نوماندان د خلکو په مستقیمو رایو انتخابیږي، خو د سینټ د انتخاب طریقه بیلوي. لومړی، په هر صوبایي اسمبلی کې د انتخاباتي کمیشن د افسرانو او کارکونکو په موجودګۍ کې د نوماندانو لپاره رای یا ووټونه اچول کیږي. په دې کې د صوبې عمومي او مخصوصو څوکیو ته نامزد یا کاندید شوي کسان ټاکل کیږي. په بله معنا، هر صوبایي اسمبلی د خپلې صوبې د ښځو، عالمانو، ټیکنوکراټانو او غیر مسلمانانو په ګډون ټول نوماندان ټاکي. دویم، د قبایلي سیمو د نوماندانو لپاره په قومي اسمبلی کې رای اچول کیږي. او دریم، د اسلام آباد د څوکۍ لپاره هم په قومي اسمبلی کې رای اچول کیږي. دا ځل د پاکستان د سینټ د 250 څوکیو لپاره ټول 115 کسان انتخاباتي کمیشن د نوماندانو په توګه منظور کړي. په دوی کې د 8 ښځو د څوکیو لپاره 30 ښځې نوماندانې دي، او یو ښځه له سړیو سره د عمومي څوکیو لپاره آزاده سیالي کوي. د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د نوماندانو لپاره ووټونه د لومړیتوب یا ترجیح پر اساس اچول کیږي. معنا دا چې د صوبایي یا قومي اسمبلی استازي د سینټ د څوکیو لپاره یو شمېر نوماندانو ته رای ورکوي. د ووټ پر کاغذ یا بیلټ پیپر خانی جوړوي چې پکې هر استازي خپل لومړی، دویم او دریم انتخاب غوره کوي. د قبایلي سیمو د استازو لپاره طریقه لږ جلا ده. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي د خالي څوکیو تر ډکولو پورې رای کارولی شي، او هر نوماند چې زیاتې رای وګټلې هغه د سینټ غړیتوب ترلاسه کوي. د پاکستان اساسي قانون یا آئین وایي چې هر هغه کس چې عمر یې له 150 کلونو کم نه وي، پاکستانی وګړی وي، او په هغه صوبه یا سیمه کې رجسټر وي چې ورڅخه انتخابېدل غواړي، کولای شي چې د سینټ غړی شي. د پاکستان د سینټ وسنی انتخابات ځکه مهم دي چې د پیپلز ګوند د یو شمیر سینټرانو د دندې موده پای ته رسی. ورسره په بلوچستان کې د 2013 زیږدیز کال په انتخاباتو کې یو شمیر هغه ګوندونو پارلمان او صوبایي اسمبلی ته لار ومونده چې پخوا په واک کې نول. همدا وجه ده چې د سینټ په وسنیو انتخاباتو کې د سختې سیالۍ توقع کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته ورسئ. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د سینټ انتخاباتو لپاره د کومو سیاسي ګوندونو ترمنځ اتحادونه جوړیږي، پر دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند په پېښور کې له خبریال مشتاق زیبزی سره خبرې کړې دي. هغه وایي
جمعیت العلماء اسلام مولانا سمولا ګروپ چې دی نو هغه یو ام پی ای نشته په خیبر پښتونخوا کې، او هغه چې کوم مشر دی مولانا سمولا نو هغه د ټیکنوکرات نه ولر دی، نو هغه تحریک انصاف غواړي چې دا هغه حمایت وکړي. په خپل باندې هغې دا وایي چې مونږ به دا حمایت کړو، مونږ به ولټه دا ووټونه ورکړو، او څه ووټونه به ځان پیدا کړي. او وجه یې دا ده چې هغه سیمولک صاحب چې دی نو هغه په نوښار کې ډېر مشهور دی، هلته کې دا ووټ دی. نو د سپي وزیر الله پرویز خټک نه غواړي چې هلته کې دې هغه ته سبا دې ودرېږي. دی کوم چې خو دغه تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام سیمولک ګروپ جماعت اسلامي دا یو بل سپورټ کوي، او بیا مسلم لیگ او پی ٹی آئی هم په ځینې ځایونو کې په یو نیم کینډیډیټ باندې یو بل سپورټ کوي،
او این پی او نور کوم سیاسي ګوندونه دي.
نو تاسو مو دا د پارټي اتحاد نه دی، دا د یو امیدوار خبر. تاسو په دې ټیم کې ټول پارټي یو بل سپورټ کوي، او هغه په ظاهر څوک باندې یو بل سپورټ شامل نه دي. یو امیدوار یو پارټي نه اوټ غواړي نو بل ځای کې ورکوي، ټیکنوکریټ یو غواړي نو بل په جنرل سیټ باندې اوټ ورکوي. نو دغه شان ته دا ټول پارټي په دې ټیم کې په سنه سهال کې د یو بل امیدوار حمایت کوي. هغه ان پی دا چې پیپلز پارټي دا، هغه مسلم لیگ نواز دی، که هغه جمعیت العلماء اسلام دی، که جماعت اسلامی دی، دا ټول یو نه ځکه یو بل سپورټ کوي.
او بل مشتاق صاحب، نور وختونو کې چې با کومه د سینټ انتخابات کېدل، دا هغه پرتله دا څومره مختلف دي؟ مطلب دا چې نوې خبره به کې شته کنه؟
نه، زما په خپل باندې نوې نشته. دا مرده چې مخکې قیمتونه ډېر نو، او ډیزل کې قیمتونه ډېر زیات شوي دي. نه دا امتیازګانو چې کوم قیمتونه دي، نو هغه په دې الیکشن کې د هر نه سیوا دي. کومې خبرې چې موږ اورو نو باندې نه پوهېږي چې دا دومره پیسې به واقعا دوی سره وي دي امیدوارانو سره، او که دا وي نو دا چې کوم خبرې مخې ته راځي نو دا بالکل نه منلو دي چې یو امیدوار دی د سینټ هغه 200 میلیونه 300 میلیونه لګوي یو کس باندې هغه نه ووټ اخلي. کنه
مشتاق صاحب، د ټیکنوکریټ سیټ دپاره څوک ولاړ دی؟ اس معلومات لري؟ او دغسې د ښځو د سیټونو دپاره باید څوک ولاړ دی په خیبر پختونخوا کې؟
د مختلف پارټو مختلف خلک دي، لکه دا اوس تحریک انصاف چې دی نو اعظم سواتی دی ټیکنوکریټ باندې ولاړ دی، دا مخکې امریکا کې کاروبار کو، بیا جمعیت العلماء اسلام ته راغلی او هلته هم ډېرې پیسې لګولې، بیا د هغې نه تحریک انصاف ته راغی، او اوس د ټیکنوکریټ په سیټ باندې دی، د تحریک انصاف امیدوار دی. او دغه شان تک چې دینو مولانا سمیع الحق صاحب هم جمعیت علماء اسلام مشر دی او هغه یو امیدوار نشته په سبای سملې کې هغه هم تحریک انصاف په سپورټ کوي هغه هم ټیکنوکریټ پنولان دی دغه شان تک د خزو چې کوم دلته کې امیدواران دي نو دا یو مشهور د ماشومانو ډاکټر وه مهتاج روحانی دا اوس سبای سملې ډیپټی سپیکر ده دا هم د تحریک انصاف امیدوار ده د خزو په سپال دی او بل نورین ابراهیم دا دام خده دا هم د تحریک انصاف د خزو نمایندګي کوي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2113 14513 13318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنوردونکو. د پښتون ژغورنی غورځنګ نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې ولسی غونډه کړې ده. د یاد غورځنګ مشر منظور پښتون او نورو ګډونوالو مشرانو او فعالانو دې غونډې ته وینا وکړې ده. زموږ همکار پامیر ساحل دې ته کتنه کړې ده چې داسې غونډې څه ارزښت لرلای سي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د میرالی د دې غونډې په اړه پروفیسر اسحاق وزیر وایي د شمالي وزیرستان خلک له دې جلسې څخه ډېری هیلې لري.
دا د روان وخت پر اخ یو ستراتیجی جوړه کی چې میرو د وزیرستان خلک په کوم انداز باندې خپل مسله مخه بوزي. دومره دا غوډه چې دا خلک لوټ شي نو د وزیرستان حالات د تم مالیم خودي خو بیا به خو ویني په خپل سترګې ویني. درمه غټ خبره دا ده چې د وزیرستان خلک ته یو قوت مراو شي او د هغه وزو نور خلک ته ورورتي.
شاعر او خبريال ګوهر وزیر وایي له دې جلسې سره به د شمالي وزیرستان خلک د خپلې خبرې د اظهار جرأت پیدا کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ نه د ټولو پښتنو او بیا په خاصه توګه د قبایل ډېر زیات امیدونه تړلې دي، ځکه چې په تیر کولینه کې قبایل ډېر زیات وځپل شول تر وسه پورې ځپل کېږي. قبایل کېری نوران شوي دي، بزوري نوران شوي دي، لاپته دیشول، مړغه دیشول، پړغه دیشول. نو دغه خلک د دغه غورځنګ پیرا پیرا ملاتړ کو او بیا دغه ډېره د خوشي خبره ده چې د شمالي وزیرستان غونډې سیمه کې هم په اوړمبي سال باندې دمره لویه جلسه کیږي.
یو بل شاعر او ادیب دیدار وزیر وایي دا ډول غونډې نه یوازې په خلکو کې سیاسي او ټولنیزه پوهه او شعور زیږوي، بلکې خپاره خلک له یو بل سره تړي هم.
د وزیرستان یو داسې سیمه ده چې کوم د اپریشنې لړې پیل شوې ده، نر په داسې په ټولو نه زیات نقصان چې کوم د شمالي وزیرستان در صدرای دی او د یغې سیمې او چې کوم په منځ کې ولسی تړون و هغه شتدلای دی. امید ده چې دا خلک لوټ شي، دا وزیرستان ستونزې وبیني، په باندې خبر وکو هغه بیا ولسی تړون لشکي سره ورشي. مثال د خیسوره خلکو میرل د تاک شه، د میرلی خلک میران شاه تاک شه، رزمک تاک شه، په لاسو وسن دی په دوشه په دغه جلسه باندې.
د پښتون ژغورنې یا ساتنې غورځنګ مشر منظور پښتون تیر ماخام پر فیسبوک په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دوی د فبروري پر لسمه د احتجاجي ناستې تر ځنډولو وروسته د بیلابیلو سیمو سفر کړی دی او جلسې یې کړي دي. د وای د دې غونډو او جلسو مخه د راتلونکو د کړنلار ټاکل او د هرې سیمې له اوسیدونکو سره مشورې کول دي. منظور پښتون زیاتوي چې د مارچ پر 9مه بال لډیر اسماعیل خان د کوټې لوري ته روانيږي او د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې به جلسې کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین نجوند سره نست ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
پا
پاکستان وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت له لوري د سولې د وړاندیز هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دوی نه یوازې طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز ملاتړ کوي، بلکې یو په یو هم له افغان طالبانو سره خبرو ته تیار دي. د پاکستان دا بیان به د افغانستان د سولې پر بهیر څه اغیز وکړي او اسلام آباد به تر کومه حده خپل نفوذ وکارولی سي؟ ځواب یې په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې د کابل لخوا افغان طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه د منلو د دریز ملاتړ کوي. نوموړي د پنجشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له پانګوالو سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په اصل کې د دوو سیاسي قوتونو ترمنځ خبرې دي او پاکستان به د دې اقدام ملاتړ وکړي. د خواجه آصف د دې اعلان په غبرګون کې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر غړي قاضي امین وقاد وایي چې پاکستان باید په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي.
پاکستان چې کردار ادا کړي د اوږده غبیزه چې 1300 تیږي دا وره لاندې شي، هم به د طالبان لپاره د پټ او عزت په سنوي، هم به د افغانستان ملت لپاره د آرامۍ او سا اخیستلو یو فرصت وي، او هم به د افغانستان او پاکستان افغانستان پاکستان مرکزی وصل شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه پر ورځ د کابل پروسی غونډې ته ویلي چې طالبانو ته تا بیل څه ډول شرطه د سولې د خبرو وړاندیز کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې کچیرې طالبان د سولې خبرو ته حاضر سي او افغان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني، نو هغوی به د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی او د سیمه ییزو چارو شنونکی پروفیسر ودیر ساپای د پاکستان د اعلان پر دې هیواد د امریکا او نړیوال ټولنې د فشار لامل ګڼي، خو زیاتوي چې د ولسمشر غنی په وړاندیز کې ډیر ټکي د پاکستان او طالبانو د غوښتنو عکاسي کوي.
غیر عادي خبرونه چې هغه د خارجي قواو پاتې کېدل دي، نو ټول هغه پلانونه دي چې هغوی آئندہ د افغانستان لپاره دا شغواړي او دا پیشنهاد شوې را دي چې د سولې د لارې نه د جګړې د لارې نه، نو د پاکستان دا اقدام معنی دا ده چې دا یو ګام بل هم نږدې کېدل خبرو ته، اوربان ته او سولې ته سړی متعقن کوي. شرط دا ده چې صرف دا په وینا کې پاتې نه وي او عمل پرې باندې وکړي، یو عملي کار پلان د افغانستان د حکومت سره د مذاکرات د لارې ورته جوړ.
افغان حکومت او امریکا له ډیره وخته پر پاکستان تور پورې کوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته یې پر خپل خاوره خوندي پټنځایونه ورکړي دي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د افغان حکومت په مشرۍ په دې هیواد کې د سولې پروسې ملاتړ کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پېښور کې نایان وایي دوی ته ځینې خلک د پلمبوټونو د لارې دړکې ورکوي چې فیشني ژیرې دي نه جوړوي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول دړکو له وجې د دوی کار ډیر اغېزمن شوی دی. تفصیل اسرار له مومند راکوي.
په پېښور کې د نیانو اتحادیې له حکومت غوښتي چې د فیشني ګیرو جوړولو پر ضد دوی ته د دړکو ورکوونکو خلاف دې کاروایی وکړي. د جمعې په ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبرې غونډې ته د خبرو پر وخت د نیانو د اتحادیې مشر عبدالحسین وویل چې په ښار کې د دوی په دوکانونو پامپلیټونه ویشل کېږي چې پکې لیکل شوي چې فیشني ګیرې هم جوړوي. د په خبره لدې کار سره د دوی کاروبار اغیزمن شوی.
مونږ دا ویل غواړو ګری ډیزاین جوړول کا ګناه ده، نو شیف کولم ګناه ده. نو مونږ اسلامي نقطه نظر باندې بالکل الحمدلله پخپله مسلمان یو، مسلمان کورنۍ کې پیدا شیو، خو مونږ دا غواړو چې یو ډله داسې را اوچته شوی چې هغه دکانداران دمکیان ورکی دکانداران د ویجبم تاسو له دکانو سوزو.
د نیانو د اتحادی یو بل تن روزی خان خبریالانو ته ویل چې دوی ته د حکومتي چارواکو په ځای عام خلک دړکی ورکوي چې فیشنګری م جوړوي. دوی له حکومت غوښتي چې دغه خلکو پر ضد دې کاروای وکړي.
څو ورځونه دلته په فلیټ تقسیمېږي، درې څلور کسان را جمع شوي دي چې بهی تاسو ګیري م جوړوي خلکو ته. لهذا هم په دې وجه باندې دلته راغو چې زموږ دکانونو کې ډېرې زیاتې دا مسلې را روانې دي، په کاروبار ډېر زیات فرق پرېوتو. په دې وجه باندې مونږ په دې باندې زموږ چې د پېښور کم انتظامی او د حکومتي کسانو مونږ هغې سره هم رابطه یو کې په حکومت کې داسې هیڅ ایشو نشته په دې باره کې چې پابندي ولګي. لهذا مونږ په دې وجه باندې راغو دلته مونږ فریس ته چې بهی دا مونږ میډیا دغه کو چې دا چند کسان را جمع شي او دې دا فیصله کوي چې دې کې لیکلي دي چې دا زموږ مشترکه فیصله ده. دا مشترکه فیصله نه ده.
بل خو عبد حسین نیانو ته د دړکو عمل په دې خطرناک وباله چې له دې وړاندې په سواد کې ورته کار شوی وو چې وروسته وسلوالو ورسره بیا د حکومت عملداري اهم چیلنج کړه او ورسره ډیر بد حالات را ماسته شول.
دا به مونږ به رور بسلت کیږي. مونږ دې لپاره بره انا حکام نه دا گزارش کوو چې دا خلک را کټول کې دې په خلاف سخت سخت کاروایو کوي. ولی سبا سواد پر پېښور کې دا دار حکومت دی، پېښور کې دا دغه جوړ نشي. دا څنګه چې دا سواد کې حالات جوړ دغه کې پېښور کې حالات جوړ نشي.
یاد وي چې تیرو څو ورځو کې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو داسې پمفلیټونه او سرکاري حکمنامې تر سترګو کیږي چې پکې له نیانو غوښتل شوي چې فیشنګری م جوړوي. صوبای حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم په آزاد توګه دغه سرکاري حکمنامو تصدیق شوی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان سپر لیگ لوبي په متحده عرب اماراتو کې دوام لري. تر اوسه په دې ټورنمنت کې د شریکو شپږ لوبډلو ترمنځ لس لوبې ترسره سوي دي. ټاکل شوی ده چې نن هم دوی لوبې ترسره سي. په دې اړه معلومات په یو رپورت کې چې د پاکستان سپر لیگ په رسمي سندره پیلېږي. په پاکستان سپر لیگ کې نن لومړی ملتان سلطان له کراچي کینګ سره لوب کوي او بیا لاهور کلندرز له اسلام آباد یونایټیډ سره بازي کوي. ملتان سلطان تر اوسه درې لوبې کړې دي، دوی ګټلې او یوه یې بایللې ده. خو کراچي کینګز لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي او درې واړه یې ګټلې دي. بل پلو لاهور کلندرز تر اوسه په کړو درو لوبو کې یوه هم نه ده ګټلې، خو اسلام آباد یونایټیډ بیا په ترسره کړو درو لوبو کې یوه ګټلې او دوی بایللې دي. دا وخت د ټورنمنت په پوینټ ټیبل کې کراچۍ په لومړي نمبر ده. پر دویم نمبر کوئټا ګلیډیټرز دي چې په څلور لوبو کې دوی ګټلې او دوی بایللې دي. پر دریم نمبر ملتان سلطان، پر څلورم نمبر پېښور زلمی، پر پنځم نمبر اسلام آباد یونایټیډ او پر شپږم یعنی وروستي نمبر لاهور کلندرز دي. په پاکستان سپر لیگ کې د نن ورځې تر لوبو وړاندې تر ټولو ښه بیټینګ د پېښور زلمی ډوین سمیت کړی چې په څلور لوبو کې 138 منډې کړې دي. پر دویم نمبر د کوئټا ګلیډیټرز شین واټسن دی چې په څلور لوبو کې 108 منډې کړې دي. او پر دریم نمبر د ملتان سلطان کومار سنگاکارا دی چې پر درو لوبو کې 116 منډې کړې دي. په بالرانو کې تر ټولو ښه لوبه د ملتان سلطان عمران طاهر کړې ده چې په درو لوبو کې 8 وکټونه اخیستې دي. د پېښور زلمی امید آصف پر دویم نمبر دی چې په درو لوبو کې 6 وکټونه اخیستې دي. او د کراچۍ کینګز شاهد افریدی هم په درو لوبو کې 6 وکټونه اخیستې دي، خو د نسبتا کمزوري لوبې له کبله پر دریم نمبر دی.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوی دی. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. له هغه څخه به د خبرونو لنډیز اورو او له هغه وروسته به هم تاسو ته نړیوال مطبوعاتو او پاکستانی مطبوعاتو او نور رپورټونه هم لرو.
سبا ته په سینټ کې د 250 خالی کېدونکو څوکۍ لپاره انتخابات کېږي. د پاکستان د 2010 کال انتخاباتي قانون سره سم د سینټ په اوسنۍ انتخابات کې له پنجاب او سند څخه 12 له پښتونخوا بلوچستان 11 له کابلي سیمو 4 او له اسلام آباد 2 کسان ټاکل کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون نن په شمالي وزیرستان کې ولسي غونډه کړې ده او په میرعلي کالج کې سوي د غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي په د پاکستان په پوځي عملیاتو تنقید کړي او هلته پر سو ظلمونو خبرې کړي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن بلوچستان اسمبلی غړي منظور د پاکستان انتخاباتو کمیشن بلوچستان د بلوچستان اسمبلی غړي منظور کاکړ نه اهله ګرځولې دي. د کمیشن وایند الطاف خان نن مشال لري ټول چې کمیشن د افغانستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان استغزي پر درخواست کړې ده. د وزیرستان وزیر شوی ځوان نقیب مسعود پلار محمد خان مسعود هغه کانګوسي رد کړي چې واکې د زوی د مرګ په سر خون بها اخلي. پرون په اسلام آباد کې د پښتنو د ګرین جرګې له مشرانو سره په غونډه کې محمد خان وویل زوی یې شهید شوی او د هغه پر وژنه بل هیڅ چا سره معامله ونه کړي. د بونیر ضلع انتظامیه په سیمه کې په وړو امتحاني کتابچو وړو کې سایز فوټو کاپیانو باندې پابندي لګولې. د بونیر ډپټي کمشنر ظریف الاسلام مانی پرون مازیګر مشال لري ټول د اګامې د لسم جماعت پر راتلونکو انتخاباتو کې د نقل د زیاتېدونکو رجحان د مخنیوي لپاره کړی. د چین بهرنی چارو وزارت وایي د کابل د پروسې په دوه غونډه کې د افغان ولسمشر د سولې د پلان هرکلی کړی او شکیلو غاړو یې شخ کړی چې شخړې ته د خبرو له لارې هواره کړل سي. تر دې وړاندې امریکا، پاکستان او یوناما هم د دې پلان ملاتړ کړی وو. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف هم د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبان ته د مذاکرات د وړاندیزو هرکلی کړی وو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې په نننۍ ځوان وژونکې حمله کې یو شپږ کلن ماشوم وژل شوی او 14 نور ولسي وګړي ټپیان دي. د دې وزارت وایند وحید مجرم نن مشال لري ټول په حمله کې ټپي شوي کسان روغتونونه ته لېږل شوي دي. ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون د شام ولسمشر بشار الاسد ستایلی دي او د آذربایجان په باکو کې د دوان په مرکز کې د اور لګېدو له کبله 24 کسان لسوي دي.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوسن د پاکستان کورنۍ ورسپانو تازه مش همکار پامیر ساحل کتن کړی دی.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې په اداره کې لیکلي په ګوانتانامو زندان کې دا مهال لسګونه مشکوک وسلوال پاتې دي چې پکې شپږ یې پاکستانی وګړي دي. خو د ورسپانې په خبره دا کسان بې له مقدمې په زندان کې ساتل شوي او ورڅخه مسلسل پوښتنې او پلټنې شوي دي. روانه اونۍ خپلواکه پوهانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتنه وکړه چې په ګواندانامو کې د بندي پاکستانی وګړي عمار البلوچي د خوشي کولو لپاره د هڅې وکړي. دې پوهانو ویلي چې بلوچي له 2006 زیږیز کال راهیسې بندي دی چې دا کار د بشري حقونو د نړیوالو کنوینشنونو خلاف ورزي ده. بلوچی په امریکا کې د ترهګرۍ په تورونو د سزا شوی عافیه صدیقی په خوانی میړه او د 2001 زیږیز کال د سپتمبر د 11 د بریدونو پلانونکي خالد شیخ محمد خپلوان دی. ډان ورسپانه وایي د پاکستان حکومت باید له ګوانتنامو څخه د پاکستاني وګړو د خلاصولو یا اسلام آباد ته د سپارلو هڅې وکړي. ورسپانه په اداره کې لیکي چې له رسمي تورنېدو پرته د خلکو بندول د زغم وړ نه دي او امریکایي حکومت باید د ترهګرۍ په تور بندیان ملکی عدالتونو ته حاضر کړي. له پاکستان خبریدونکو بلې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د افغان ولسمشر لخوا طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز په اړه ادارې لیکلي چې پکې راغلي افغانستان اوس مهال یو لوی بدلون ته نږدې ښکاري. ورځپاڼه وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه خپله تګلاره اعلان کړه او اوس د ولسمشر اشرف غني تازه وړاندیز ښیي چې که ورباندې عمل وشي نو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لار برابرېدای شي. غنی د کابل بهیر غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ویلي ول چې که طالبان د افغانستان اساسي قانون او حکومت په رسمیت وپیژني او اوربند وکړي نو حاضر دي چې هغوی د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. ادارې وایي پاکستان باید په نامشروطه توګه د سولې ملاتړ وکړي او له افغان حکومت سره هم خبرې پیل کړي. ډیلی ټایمز په لیکنه کې زیاتوي چې پاکستان په 1300 د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې بې ګټې مداخله کړي خو ورسره دا هم واقعیت دی چې امریکایي تګلارې هغه نتیجه نه ده ترلاسه کړي چې تمه یې کېده. نو په دې صورتحال کې ټولو خواوو ته پکار دي چې د سولې صادقانه هڅې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو اوسم ځو د نړیوالو مطبوعاتو پر لور نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي چې په وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ په رسنیو کې د خبرو سویو یو شمیر خبرونو نوټیسونه اخیستي دي او اورېدنې پیل کړي دي. هلته د برتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل بهیر په غونډه کې وسله والو طالبانو ته د سولې زورور وړاندیز کړی دی چې شایي آخري وړاندیز هم وي. منور شاه د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار تیر اونۍ په غیر رسمي خبرو کې له وکیلانو غوښتنه وکړه چې د هیواد مسلو په حل کولو کې له سپریم کورټ سره تعاون وکړي. نوموړي د صفا ماحول، صفا اوبو او خالصو پیو لپاره اقدامات کړي دي. دا راز په پام کې لري چې د تور زیړی او کینسر پر ضد هم ګامونه پورته کړي او کروندګرو ته د خپلو فصلونو مناسبه بایو ورکول یقیني کول غواړي. د ورځپاڼې تر مخه سپریم کورټ په دې وروستیو کې په رسنیو کې د خبرو شو یو شمیر خبرونو په اړه از خود نوټسونه اخیستي دي چې بیا یې د اوریدنو پر مهال هر ورځ رسنیو ته نوي خبرونه ترلاسه کیږي. په دې کې زیاتره د ججانو هغه ریمارکس شامل وي چې د اوریدنې پر مهال پکې کله کله ټوکې هم کیږي. تیر کال د یوې اوریدنې پر مهال یو معزز جج ویلي وو چې وفاقي حکومت د اټلي د بدماشانو ډلې یا مافیا په ډول کار کوي. خود ورځپاڼې په وینا کله چې هم په پاکستان کې پوځي جرنیلانو سول حکومت نسکور کړي او واک یې په خپلو لاسونو کې اخیستی نو بیا یې له ججانو د نوو سوګندونو پورته کولو غوښتنه کړې او زیاتره ججانو منلې ده. بیا ججانو د دغو امیرانو واک ترلاسه کولو لپاره آئینی دلیلونه هم رامنځته کړي دي چې د هیواد لپاره خطرناکه خبره ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل بهیر پر مهال طالبانو ته د سولې لپاره جرأتمندانه وړاندیز کړي خو داسې ښکاري چې دا د مایوسۍ په حال کې اخیری وړاندیز وي. ولسمشر غنی دغه وړاندیز د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې طالبانو بریدونه سیوا کړي دي. تیره میاشت د کابل په انټر کانټینینټل هوټل برید او د یو امبولانس په ذریعه چاودنې لسلو زیات کسان وژل. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د تشدد پیښې دومره زیاتې شوې دي چې وړې وړې یې په خبرونو کې هم ناراضي. په دې هیواد کې تیرونی هم یو شمیر خونړي بریدونه شوي چې پکې خواوشا لس امنیتي سرتیري او درې عام کسان وژل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي په هغه هیواد کې د ترهګرو او وکاني شبکې پټنځایونه او مرکزونه نسته. پاکستانی رسنۍ د خرم دستګیر له خولې وایي اصلا وسله والې ډلې له افغانستان څخه فعالیت کوي. کابل د نوموړي دوا رد کړې ده. تفصیلي احمد تکل راکوي.
د پاکستان دفاع وزیر خرم دستګیر وایي چې د افغانستان نیمایي قلمرو د تروریستانو لپاره خوندې ځای دی. خغلی دستګیر ویلي دي چې په پاکستان کې د تروریستانو لپاره خوندې پټنځایونه نشته او زیاتوي چې حقانی شبکه هم په دې هیواد کې مرکزونه نه لري. پاکستانی رسنۍ د دې جګپوړي پاکستانی چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی همداراز وایي امریکا باید د هلمند د شورا او د دې ولایت د کوکنارو د کروندو له وجې اندېښنه ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع د وزیر دا وینا ردوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر شپه په خبرو کې وویل چې په هلمند کې د هلمند د شورا په نوم د وسلوالو طالبانو مشرتابه نشته.
پاکستان حکومت د پاکستان نظامیان عمل اند ترستان راتړ کوي. په هلمند کې پاتند طالبانو شورا ستري کوشش کوي چې د ویټ شورا هلمند ته را انتقال کی. خدا امکان نه لري ځکه چې موږ اجازه نه ورکو. که پاکستان د دنیا حمایت ونه کی په افغانستان کې جګړه ختمي.
افغان چارواکو په وار ور ویلي دي چې طالبان او نور تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندې پټنځایونه لري. دوی وایي تر څو چې دا پټنځایونه لمین ځولان نشي په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای. متحده ایالاتو څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې مرستې به تر هغه مهاله وځنډوي چې دا هیواد په خپل قلمرو کې د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن پرون پروان ولایت د سفر پر مهال وویل چې متحده ایالات به پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي څو د هغو ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي چې په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد پاوځ د وسلوالو ډلو او تروریستانو پر ضد مبارزه کړي او په دې برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړي دي.
وخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی
مشال ریډیو ته ورځیست. بلوچستان نن د بلوچستان په ګډون د نړۍ په نورو برخو کې او په ځانګړې توګه ټولنیزو رسنیو کې د فعالیت له لارې د خپل کلتور ورځ لمانځي. په دې اړه مې له بلوچ تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر شاه محمد مری سره مرکه وکړه او د مرکې په پیل کې مې ورڅخه وپوښتل چې د دې ورځې لمانځل د بلوچ کلتور لپاره څومره ارزښت لري. هغه وویل
کلچر مانا دغه دی چې ناسته ولار رسم او رواج تازه په ستات لباس سره میهمان نوازی وی یا غیرت وی یا صداقت وی یا د حق پرستی وی یا استحصال او ظلم خلاف شیان وی دا یو کریکٹر جوړیږي دا ټول چې یو ځای سی هغه ته کلچر وی. نو کلچر دغه څه شی هم نه دی چې یو ورځ غوی کلچر خو د ژوند حصہ دی له سهار تر ماښام تر شپې دا کال دولس میاشت چی دی دا چلی جی طرز زندگی غد چی بے نو لیکن دا شہریت غصر آگے کیپیٹلزم خپل مسئلے دی دا غصر آگے چی اگا شہر والا خلق چی دی اگا لاتحات لخپل مزک لیج پری سیوی دی لیج کات سیوی دی نو اگا غواری چی بیرتا خپل اگا روٹس چی دی خپل بیرتا رابطے خپل عوام سا خپل کلچر سا خپل تاریخ سا خپل زبے سا را بیرته سموي بیرته برابروي. نو دا مډل کلاس او لوور مډل کلاس خاصیت دی چې کوي کنه دا یو ورځ خو بس دغه سے جوړ شو چې دا ورځ باید وي چې موږ خپل ډول کوو وطن کوو خپل لباس خپل کلچر یو ورځ ټاکو.
ډاکټر صاحب د پښتنو چې کوم وطن دی په هغه کې ادبي او کلتوري ټولنې تنظیمونه سته. هغوی دغه ورځې جوړوي هم د ژبې لپاره کار کوي هم ادب لپاره کار کوي مشاعری کوي کلتوري غونډې کوي. که تاسو د بلوچو وطن دی زموږ اوریدونکو ته تشریح کوي چې هلته په ښارونو کې په ضلعو کې دغسې تنظیمونه سته فعاله دي که نه؟
جی سر تنظیم هم دی جی او دا شاید اگر سی دی چی یعنی سپونٹینیٹی هم لری تنظیمو بغیر یو سڑے یو گلی کی دو درے کسان چی ټول سونو انسانان خو دغه خوشي مناو کوي کنه هغه لپاره دغه تنظیمو خاص ضرورت نشته. نو تنظیمونه هم شته، یعنی هر ځای کې تنظیمونه شته، مثلا کلچرل ارګنایزیشن دي هغه جوړوي، ادبي تنظیمونه دي هغه خپل غونډې کوي، خپل سیمینارونه، خپل مقالې ویایي، مشاعرې کېږي. لیکن په کلي کې، په دیاتی علاقو کې تنظیمونه وي که نه وي، یو ډول آواز چې وسو خلک ټولی جي صاحب خلک خپل خوشیانو دپاره تنظیمو محتاج کله وو. نو لیکن شهرو کې تنظیمونه هم شته جی، ادارې هم شته، تنظیمونه هم شته، تعلیمي ادارې هم هغه کوي، طالب علم تنظیمونه دي هغه کوي، ځینې ځایو کې که ټریډ یونین وي هغه کوي، او که نه بیا کلچرل او ادبي تنظیمونه شته چې جوړوي جی.
بلوت ځوانان چې هغوی په سوشل میډیا کې، فیسبوک کې، په ټویټر کې، نه یوازې په بلوچستان دننه بلکې په نور دنیا کې هم ډېر فعال دي، هغوی ته تاسو څه ویل غواړئ چې هغوی د دې بلوت کلتور د ژوندي ساتلو لپاره په خپله دایره کې، په خپل وسطوان کې څه کولای سي او څه باید وکړي؟
بیار باید چې په جوش و خروش سره دا مناو کوي، خصوصا هغه کسان چې یعنی بلوچ علاقه کې نه دي، بل ځای کې بلوچان دي، هغه خو باید چې دا بیشی پا جوش و خروش مناو کوي، چې بل خلق هم ویني، هغه به هم راسي ګډ سي، یو بل لین دین وی، کلچر خو دغه سے ساکت و جامد شای نه دي چې یو ځای کې ولاړ دي. نو هغه چې هر څه چیرې چې دی، باید چې په جوش دا مناو کوي، چې خلک راځي، بل مخلوق ګډ سي، دا تاسو لین دین کوي، هغه ودا سره ګوري چې د دې څه شی خاص دی. نو دا به هی ډېر شی دی، دا باید چې په جوش سره په همت کې وکوي جی.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو،
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا،
سندره جادوګر
پیاونی مبجا،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په دونی موبجو،
سروه
په درینی موبجو،
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو،
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په کراچی کې د وژل سوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پلار وایي د زوی د مرګ په بدل کې هیڅ نه مني، او که د ټول پاکستان دولت هم ورکړل سي نو دوی به یې قبول نه کړي. محمد خان مسعود تیر مازګر په اسلام آباد کې د څرګندونې خبرې غونډې ته کړې وي. احمد شاه اعظمي نور حال راکوي.
د نقیب الله مسعود پلار ملک محمد خان مسعود د پښتنو د ګرینډ یا لوی جرګې له مشرانو سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه اوازې رد کړې چې ګنې دی د خپل وژل سوي زوی خونبه اخلي. نوموړي پر دې مهال وویل چې نقیب د ټول قام بچی دی، ځکه ټول پښتانه د هغه لپاره د انصاف غوښتلو لپاره راووتل. دا محمد خان په وینا هغه انصاف غواړي، او په دې لړ کې په عدالت کې د پولیسو د پخواني افسر راو انوار په ضد درخواست جمع کړی دی. نوموړي زیاته کړه که راو انوار عدالت ته وړاندې سي نو دی به له عدالتي پریکړې مطمئن وي. او ویشت کله نقیب الله مسعود په کراچی کې د جنوري پر درېمه تښتول سوی وو. د نوموړي مړی د جنوري پر 14 په ښار کې وموندل سو. د سینس بیا د پولیسو یو مشر راو انوار ویلي و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سو، خو وروسته عدالتي پلټنو د راو انوار ادعاوې ناسمې وبللې او ویښودل چې هغه په جعلي پولیس مقابله کې وژل سوی وو. د دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لرې کړل سو چې اوس پټ سوی او د سپریم کورټ د چیف جسټس پر غوښتنې سربېره عدالت ته نه حاضرېږي. په پرونی خبري غونډه کې د ګرین جرګې مشرانو وویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کوي او په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال د هغوی غوښتنې خپلې غوښتنې ګڼي. د اسلام آباد پریس کلب مخته د پاکستان د بیلابیلو سیمو پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د فروری له لومړۍ نیټې بیا د فروری تر 13 احتجاج وکړ. دوی په کراچی کې د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو، د پښتنو د ماورا عدالت وژنو، د عدالتي پلټنو، د لادر کړسو کسانو د موندلو، قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنې کولې.
د حکومت لخوا دوی ته په لیکلې بڼه د غوښتنو د حل کولو د باور ورکولو وروسته دوی خپل احتجاج د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي په وروسته پاتې صوبه بلوچستان کې له نیمای زیات ماشومان ښوونځیو یا سکولونو ته نه ځي. الف اعلان په تازه تعلیمي سروې کې ویلي په بلوچستان کې پر ځینو انتظامي اصلاحاتو سربیره د تعلیم کچه ټیټه ده. اداره وایي د هغه ماشومان دي چې عمرونه یا سکول ته د تګ دي. احمد شاه اعظمي رپورټ لري.
الف اعلان د بلوچستان د ښوونځیو په اړه خپله سروې د فبروري په پای کې بشپړه کړه. په سروې کې ویل شوي چې په ټوله صوبه کې د حکومتي ښوونځیو شمیر 13,000 دی چې په دې کې 12,000 پرایمري سکولونه یا لومړني ښوونځي، 2,500 میډل سکولونه یا منځني ښوونځي او 900 های سکولونه یا عالي ښوونځي دي. پر دې سربېره په بلوچستان کې پرایویټ سکولونه یا شخصي ښوونځي هم سه چې شمیر یې 2,000 دی. بلخوا د الف اعلان د راټول کړو معلوماتو له مخې په دې صوبه کې د 4,000 په شاوخوا کې مدرسې شته. د الف اعلان لپاره د سروې تر سره کوونکی رفیع الله کاکړ وایي چې په بلوچستان کې د ښوونځي عمر لرونکو ماشومانو شمیر 26,000 دی.
پنځوس د 14 کالو په مابینځ کې چې کوم د کوچنیانو د پرایمري او د سیکنډري سکول عمر دی، په دې کې په بلوچستان کې دروسه 10,000 کوچنیان چې دي هغه د سکول بهر دي. 26,000 الیجیبل ایج پاپولیشن دی، په دې کې 10,000 بالکل آؤٹ آف سکول دی، 9,000 په سرکاري سکولو کې دي، 3,000 په مدرسو کې دا ټیم سبق وای او تقریبا 3,000 په پرایویټ سکولو کې سبق وای.
رفیع الله کاکړ زیاتوي چې تر سره سوي سروې کې دوی د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې د ښوونځیو جاج اخیستی دی. د نوموړي په وینا که څه هم بلوچستان د ماشومانو په تعلیم کې ډېره وروسته پاتې سیمه ده، خو په تېرو څو کلونو کې په دې صوبه کې د ښوونځیو انتظامي حالت کې د پام وړ اصلاحات شوي دي.
بلوچستان کې اول وار د ایجوکیشن مینجمنت چې کوم ایډمنسټریټیو او فاینانشل اختیارات یې هغه ضلع او د ضلع سره لاندې لیول ته ترانسفر کړي دي. دویم چې دی چې کوم د فاینانشل پاور از د مثال د سکولو فندونو دا به په خوا د ډایریکټریټ لیول کېدل یا پر ډیو لیول هغه به خوړل کېدل، ډیر کرپشن وکی کېدی. اوس دا پر های سکول لیول، یعنی هر های سکول ته دا های سکول په ایریا کې چې څه سکولونه راځي، میډل او پرایمری سکولونه، هغه های سکول ته دا غرد فند او بجټ ورکړي.
په بلوچستان کې د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې د تعلیم درې وزیران بدل شوی دي. د دې صوبې د وزیر اعلی صلاحکار او پخوانی صوبایي ویاند انوار الحق کاکړ دا مني چې په صوبا کې د وسایلو کمی او د شی حکومتداري نشټوالي د تعلیمي شاتګ بنیادی لاملونه دي.
یو خوا په دې صوبه کې د وسایلو کمښت دی او بل خوا موږ د همدغه شته وسایلو انتظام هم سم نه دی کړی. دلته زیاته پاملرنه پر رسمي تعلیم کیږي. دا چې مدرسو ته تلونکي ماشومان کومې ستونزې لري او ریاست ته د هغوی څومره مسؤلیت ورلغاړی دی، داسې څه ماته په پراخه تګلاره کې په نظر نه راځي.
دلته دا ټکی د یادونې وړ دی چې د الف اعلان د سروې له مخې د بلوچستان د 15 کلن حکومت پر مهال په لومړیو 2.5 کلونو کې زیات تعلیمي اصلاحات رامنځته سوي ول او له هغه وروسته د شی حکومتداري څرک ډیر لږ تر سترګو کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په ننګرهار کې د افغانستان د کورنۍ کرکټ د کورنیو سیالیو د لومړۍ درجه بندۍ په مخه د کرکټ څلور ورځنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د کورنۍ کرکټ چارواکي وایي چې په دغه سیالیو کې به د کابل زون په ګډون د شپږ زونونو لوبډلې برخه اخلي. نور حال بز محمد عبید راکوي.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ د تمریناتي سیالۍ په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې د پنځشنبې په ورځ پیل شوې. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مسؤل دولت احمدزی د کرکټ د تمریناتي سیالیو د پیل کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل دا سیالۍ به لوبغاړو ته د کرکټ په برخه کې د ښې راتلونکي زمینه برابروي او په سیالیو کې لوبېدونکي بریالي لوبغاړي به له امکاناتو برخمن کوي.
دا څلور ورځنۍ سیالۍ
حیثیت سے فرسٹ کلاس تھا گاڑی پروفائل کی جوڑے گی ٹول دنیا کی دے اور پیزندگی کی گی آدھائی پاسانی سے رکول ایسی سیدھی دنیا پر نور و کلبن اور لیگن کے لوبوں کی سو خوش بختانہ افغانستان سے داو سدا سے علی دیدی حیثیت سے آئی سی سی کی طرف دی فرسٹ کلاس حیثیت لڑی دار سوک پہ فرسٹ کلاس ہو پہ لسٹے کے پگا پندرہ سو ریزا کے اور پشپگیزا کے سوکھ لی گی دفعہ منگا کانٹریکٹ ورک تنخواہ ورک دی میں سے
دولت احمد زیوڑان دی وائی چی دا کرکٹ دا لومڑی درجی دی سیلیو کی با دا افغانستان دا کرکٹ بورڈ ٹول ٹیمو نبرخ اخلی
دی فرس کلاس کے با ٹول ملی لوب غاڑی چی منگ کاغا دی علب لوب ڈالی دی کاغا دی نونس کنونو دی کاغا دی منگ خپلا ملی ٹیم دا دا با ٹول شرکت دی کئی دا لوبی سی دی تقریباً سلو راوی آورازی نیسی ہر ٹیم سی دا یو بل سر دو آری میٹر نکی یو کورنی کرکٹ دا مشر پسیفت دا دیر ورطا خوش بینیما سی دا فیرا فرس کلاس ماشاءاللہ دیر خوی او پا ٹول معیارونو برابر
د کرکټ بورډ د سپین غر زون لوبډل مشر اکرام الله علی خیل وویل د لومړی درجه د سلی به د لوبغاړو لپاره ډیری ګټوري تمامي شي
زمانم اکرام علی خیل دا او د سپین غر کپټن ما دا لوبه موږ لپاره ډیر خدي موږ ایکسپیرینس پکې زیاتیږي څومره میچونه موږ داو کنو به موږ هم میچور شو او مخکې چې کوم ایر ټیم را روان داغه لپاره موږ الریډی موږ میچور شویو
د لومړی درجه د سیالۍ به په ننګرهار سربیره په کونړ او خوست ولایتونو کې هم تر سره کیږي چې دونی می میاشتې به په بر کې ونی سي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست نو اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو عبدالحی کاکړ به د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي
سبا ته د پاکستان په سینټ کې د 250 خالی کېدونکو چوکیو لپاره انتخابات کېږي د دې هیواد د 2019 کال له انتخاباتي قانون سره سم د سینټ په اوسنۍ انتخابات کې له پنجاب او سند څخه 12 له پښتونخوا بلوچستان یو له سوسل له قبایلي سیمو څخه څلور او له اسلام آباد 2 کسان ټاکل کېږي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون نن په شمالي وزیرستان میرعلي کالج کې جلسه کړې ده نوموړي په دې جلسه کې په سلګونو کسانو ګډون وکړي غونډې ته د وینا پر مهال منظور پښتون د پاکستان پروپوزی عملیاتو تنقید وکړي او هلته پر سو تیرو خبري وکړي د پاکستان انتخاباتو کمیشن بلوچستان د بلوچستان اسمبلی غړي منظور کاکړ نه اهله ګرځولې دي د کمیشن وایند الطاف خان نن مشالې ټول چې کمیشن دا فیصله د پښتونخوا ملي ګوند مشر محمد خان سگزي پر درخواست وکړه چې ویلي د بلوچستان چې د بلوچستان د وزیرالا په انتخاباتو کې د ووټ د پارټي پر ضد د ووټ کولو پاړه دي منظور کاکړ نه اهله کی د وزیرستان وژل شوی ځوان نقیب مسعود پلار محمد خان مسعود هغه ګنګوسی رد کړي چې ګواکې د زوی د مرګ په سر خونبها اخلي پرون په اسلام آباد کې د پښتون د ګرینډ جرګې له مشران سره په یو خبري غونډه کې نوموړي خبري وکړي د بونیر ضلع انتظامیه په سیمه کې په وړو امتحاني کتابچو وړو کې سایز فوټو کاپي باندې پابندي لګولې ده د بونیر ډیپټي کمشنر شریف الاسلام مانی پرون ماجګر مشالې ټول چې دا ګامې د لسم جمعه پر راتلونکي امتحانونو کې د نقل د رجحان د مخنیوي لپاره کړی دی د چین د بهرنیو چارو وزارت وایندي د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د افغان ولسمشر د سولې د پلان هرکلی کړی او پرشکیلو خواوې شغ کړي چې شخړې دي خبرو له لارې هواره کړي تر دې وړاندې امریکا پاکستان او یوناما هم د دې ګام ملاتړ کړی وو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف بیا پرون ویلي چې د افغان طالبان سیاسي ډله ده او پاکستان د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرو اترو اټکل کوي د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې په نننۍ ځان وژونکي حمله کې یو شپږکلن ماشوم وژل شوی او دیار لسنور ولسی وګړي ټپیان شوي دي د وزارت وایند مېوید مجروح مشالې د ټول په حمله کې ټپي شوي کسان روغتون ته وړل شوي دي د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی پرون د شام ولسمشر بشار الاسد سایل او ویلي چې ایران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکوي د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې د دوانو په مرکز کې د اور لګېدو له کبله 40 کسان مړه شوي دي
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدا اول دی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدې ک پر دې صفو پاتې سواز دیو ریډیو اوریدل سی بوري وال کاکړ لخپل ټول همکارانو او خبري اعلان سره یو ځل تاسو اجازه غواړم هر ځای چې تاسو خوشاله اوسئ.